السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو د پاکستان د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د شبقدر په ننني ځانمر ګبرید کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی د بلوچستان تعلیم وزارت وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي او نن ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور د مرګ سزا اورولې د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا چرسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 213 رسیدلې ده د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نه برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي د پیکي یو اني شاهد نن مشال رېډیو ته وویل د چارسدې ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په جوړ شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسوال ډلې د دې برید زموري منلې ده د بلوچستان تعلیم وزارت دغه صوبه کې د تعلیم حالت زکه نه دی بدل بلل چې د دوی په نه په تیر وختونو کې ورته کار نه دی شوی دوه وخت وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیم محروم دي خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال رېډو ته وویل چې دوی د تعلیم د امول لپاره ځینې ګامونه اخیستلو باندې پیل کړی دی تاجکستان هیله کودلی چې د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري منسوبي برخه شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلي سید میرجنوف د وی مرکی په حواله نن خبر خبر کړ چې هغه ویلي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه ده نوموړي همدارا زیاته کړې چې په راتلونکو دوو کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي امریکا له افغان طالبانو څخه غوښتي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وه چې د مارچ د میاشتې په اول هفته کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي خو طالبانو په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره هفته ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ او اغیز لري چې هغوی هلته په پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته برابر دي نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه په یاده غونډه کې د پاکستان د استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د او آی سی مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د مانو دراتونکو کانفرنس لپاره د تیاری او پاړه خبري کړې دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ نن د یورپی یونین مشران په برسلس کې په یو سرمشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 30 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلاح شو چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپی هیوادونه وایي چې ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی، خو زیاتوي چې لا هم ډیر کډوال له ترکیې څخه یونان ته روان دي. هره ورځ له 2000 څخه زیات کډوال د ترکیې څخه یونان ته رسیږي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسهدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا اورولې ده. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوو نورو ملګرو ته پرون دا سزا ورکړه. نوموړی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په مهال هغه وخت مشهوره شو چې په نړیوالو بندیزونو سربیره یې په بهر کې ایرانی تیل خرڅول. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرحد بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوي چې په جوړ شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړې چې دې چاودنه کې د 60 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خوشه 500 ګاډو ته پکې نقصان هم رسېدلی دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د پښتنو سیمو د موسم حال در واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 149 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 شپېته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په شبقدر کې ځانور ګبریت شوی چې پکې 12 تنه وجل شوی دي.
او دل چې کوم دین مبارک دي، د دې دوه ماشومان دي، درې زنانه دي، دوه پولیس والا دي.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي که چېرته فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به په انډونیشیا کې میشت افغان انځورګر ایثار پاړه چې د سولې پیغام خپروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته نن د خیبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 22 کسان ژوبل شوي هم دي. د 400 ضلع د پولیسو مشر سهیل خان بیا ویلي دي چې په وجل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
دا شو قدر کچرو په ځان مرګ برید کې د وژل شو شمیر 12 ورسید د چارواکو په وینا د غبرید نن د تحصیل شبقدر په کچرو کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژون کې د عدالت احاطه ته ننوت اولې ډزې وکړې چې ورباندې د پولیسو لخوا ډزونه وشو نو دغه ځان مرګ چاودنه وکړه د وژل شوي او د زخمیانو شمیر راته د صحت د محکمې ضلع افسر 400 ظفر خان داسې راکړه او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو هم د چاودنې ځای ته راغلی و نو د مشال ریډیو سره خبرې وکړې
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا پته لګي چې اټ از ټو سون ټو سی چې څه دغه دی خو اوبویسلی دا وات ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي دا کوم کسان چې شهیدان شوي دي دا غوی فاملی سره زمونږ همدردیم ده او د شبقدر خلکو سره همدردی ده چې هغوی مانی دا بار بار دا واقعات کیږي
د چاودنې په وخت یو تن شاهروم خان د عدالت نه بهر ولاړو هغه څه واورېدل او څه یې ولیدل
دومره شدید درز و چې د هغې هم انتخاب تاسو نه شئ کولی چې ټول بازار وخوځېد
په دې پیښه کې ټول زخمیان شوي تنان لیډی ریډینګ روغتون پیښور ته وړل شوي او د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې شمېر 22 د چاودنې وروسته د شوقدر او پیښور په روغتونونو کې ایمرجنسي هم لګولې شوې وه او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو فایر بریګیډ ګاډو په مرسته لګېدلې اور هم مړ کړو د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو سره د مې نوړان دي تاسو په ریپورت کې اوریدل چې نن د خبر پختونخوا چرسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې وزان مرګی برید کې د وجل شو شمیرا 200 ته رسیدلې ده دا چې تر اوسه پورې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه ولی کیږي زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې ده راسه چې ورو چې نوموړی په دې اړه څه وایي
شبقدر تقریبا قبائلی سیمې د بارډر سره خوا پرته سره او دې چې کوم ډېر زیات تشدد دی هغه هم د دې راکو دي دا علاقه چې کمدانو په هغه طریقه باندې دې حملو ته دغه ده اولنی بل ده
صحیح بریګیډیر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د ضرب عضب عملیاتو کمې کامیابو ته مونږ کتو تاسو نه ګڼئ چې هغه غیر حقیقي وي
نه داسې خبره نه ده بلکې هغه وخت چې کوم حالات وو زمونږ په قبایلي سیمه کې هم دوی ناست وو او دا یې کول دوی اوس په افغانستان کې ناست دي او افغانستان کې چې کوم دی ذمهواري پاکستان نه شي اخیستی
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچوي چې هغوی پکې ناکامه شوي
دا هم ضروري ده چې دوی د خپل امنیتي چې کومه کارکردګي ده چې دا نوره بهتره شي د افغانستان خوب کې به خوده کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل قریب کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغې خپله استعاره بدله شي یا به د هغې مرګ چې کوم ډېر حکومتونه نه استعمالوي دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرګ کې د خپل فکرو کې د خپل حفاظت سیوا کړو
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې وه
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سئ دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په مخه د هیواد حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تاوده شوي. پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګټې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي ورته. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیروسو میاشتونه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامي بهیر د ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو داسې څه خبره نشته چې هلته کې هلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدی شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفیک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا اینټي سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی عامولانه امداد، بیرونی امداد پاکستان راغله، وو پد گورنمنٹ ہاؤس ته پر امریکای ورکړي دا اولنې امداد پاکستان ته. نو دا پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو پاکستان حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاہدے وشوي چې لانګ ټرم سافټ لون ورکړي، نو هغه د سٹیټ جوړېدل شروع شو. د سٹیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہیں، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت اگے تے یو بجٹ ورکی کی دی کہ بتا سو مون تے واپسی کرے ہے اگے دے بیرونی بینکوں نا عالمی اداروں نا ملکوں نا قرضے ہستے شی دا اگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ور کرے دا اگے نہ پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ور کرے.
بلخوا دا پاکستان پ پارلیمان کی دا قبائلی سمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چې دا قبائلی سمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن ده بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمیر اقتصادی گٹے ہم وروبخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ دا، نو پتے وجہ بانے چمونگ کا خود اول صبح سر زم شو نو صبح تم فائدہ دا انسی وار کے بحیثہ و تازیادہ ملے جی کمونگ زم تا صبح شو نو انسی وار کے جی هم مونږ ته به خپله حصه میلاول شروع شي، یا زموږ بارډر چې کم انکم دی هغه لیګلی شي، قانوني شي چې هغه زما په اندازه باندې کم سے کم د ورځې د 100 کروڑ روپو نه زیات راځي چې 3 ارب روپۍ میاشت شوه، د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او ګڼ شمېر خلک له دې عملیات له وجې بې کوره شوي دي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره ستنولو لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار احمد الله له نوموړي سره مرکه کړې ده. نو راځئ چې وګورو چې محمد نذیر د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې په اړه څه وایي.
نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن شری دای جنہ خال کر کا رزما کو یا می سو اسوا سپین وام شو تنا تندور دست تسلینا دی چا پخ پخ جی بده پته دی کنا او اغا خال دے تقریب سرا ہے مخمخ تای ویلے چ پتا گرو تا کہ اغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو ندی باندې نخ پخ پلا مرضی سرا پلا علاقے تا تلاشی دا رنگ او پسی کر دے میر دے کو میجر گی پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ورسرا تے نہ تو وزیرستان امی دین علماء کرام یا تعلیم یافتہ کسان چې د ملک په آباد باندې پیږي چې اکشي نه په یو پروسس باندې دا کی سارا ونه شي نو پاکي ساکو عوام ته خیر وی، ګورنمنت ته خیر وی، علاقې ولا خلکو ته خیر وی.
دا محل څومره متاثرین چې کوم دی هغه خپل سیمو ته تللی دی او د کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
په هر ټیم چې کوم اکثر تری دي خشور ولا خلکو دا غانه گئے مرسی خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سر نږدې ټیم کې زره کی کوم دا غوا پاس تللی دی او د شرات له ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې دا تخیل یو کوم دا چې هغه کیمه د پاکستان خیل کوم دا چې کیمه دا دي سره څه کومې نه هغه پوتې دي چې هغه بار بار ریکویسټ کوچې مېز خپل راکې ته واپس کړي. زه په خپله فکرمند یم چیف آرمی سترانګلی دا خبره کړې ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل علاقې ته واپس شي. او علاقه چې میش کسي صرف د تخیل او شوال علاقه هغه فی الحال مکمل کلیر نه ده، خو ان شاء الله زه پوره امید په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې ده چې تاسو ته کجوري نه شي کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه راځي سټیپ بای سټیپ د میرا شارا ساده ست دې ګومیر صدا علاقه چې کیمه دوکړه اصل بیس لگا دی په دې ترسیز باندې اکثر نقصان دې خبره کړای چې په واپسې مرحله د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي. پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي.
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره رابطه شوې ده؟
یا کې نه نه کا زدا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ور نه ضروره کړی وي داسې مجلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اواله اول د میر مطالبه دا غو په دا خبره د مو په لام باندې کې دا شی باندې ولاږي مو دغه پر وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر دی میرو په خپل کریا باندې واپس ولر شي. او د ریهابیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني، په خپل سرګ روډ وویني، سپټال وویني، سکول وویني، په غیټ کې د بیا چاره وشي کنه. د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ شی ضرورت نشته. میر دا خواندې مندي چې په مختلف علاقې کې دي دغه چې په ځتبره طریقه سره واپس یې څه فرال مند سره په دی وای زه کو دا یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا حضور چې د مو ادینا دا ریکوست شمالي وزیرستان
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد الله ورسره کړی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال لیڈیو تاثر د بلوچستان حکومت وای په سرکاري تعلیمي ادارو د سبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بیل سفارشه په کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. د سرګندونې د سبې تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال لیډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل درته نیاز مساخل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول سوې وه.
تعلیم زموږ د قام او د دې صوبې انتهایي ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وه سوې. د هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره، د یو نوکرۍ دپاره ورکړل سوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریښو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولې او پی میل خو بالکل موږ تر ویشلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادي ضرورت نرو ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ایټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل ځینې پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، پلانای سته، پلانای سته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د دې لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي، قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د قام، وطن، د خاورې ته ورکړي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګه وي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
زینډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال لیډیو تاثر د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال جاچ اخیستو لپاره د پاکستان یوه ډله د هند په سفر ده او د پاکستان حکومت وای د دغې ډلې د سفارشتونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپله کرکټ لوبډله هند ته ولیږي او کنه. خو بیا ځینې کارپوهان وایي حکومت د مخکې نه دا پریکړه کړې ده او لوبډله به هندوستان ته لیږي. ریاض مساخیل یې نور تفصیل دروي.
د کرکټ شلوریزا یا ټی ټوینټی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف آی اے د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سیکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هائی کمیشن یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سیکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی.
دا دمکۍ د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندوستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سینارې وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کېږي.
کافی سا اس وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے.
ذکر دا چی دا کرکٹ نڑیوال کپ پا دروان میاشت دا تم نیٹے نا ہندوستان کی شروع کی گی کم چبا تر دریم اپریل جاری وی او دا غلڑ کی ٹاکل شوی دا چی دا ہندوستان و پاکستان تر منزبا دا مارچ پا نلسما درمشالا کی میچ کی گی خود ہندوستان زین ڈلو لخوا دڑک شوی چی دوی با دا میچ تا نپریگ دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسور اس په خبر کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د خبر پختونخوا چارسدی د شفقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د شفقدر د هسپتال د ډاکټران په نه برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه صوبه کې د تعلیم حالات ځکه ښه نه دي چې په تېرو وختونو کې ورته پام نه دی شوی. خو په دې وروستیو کې دوی داسې ګامونه اخیستي چې تعلیم به ورسره عام شي. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ ویلي چې بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو زیات زده کوونکي الکان او جنکۍ له تعلیمه محرومه کسان لري. تاجکستان هیله ښودلې چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علي سید میرجونوف د یوې مرکې په حواله نن خبر ورکړې چې د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه خبره ده. امریکا له افغان طالبانو غوښتلي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا ولسمشر ممنون حسین او د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه لري. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرکار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري منلې ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدله. اورېدونکو اوس به په اسلام آباد کې د ریاض موسیٰ خیل نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او دغه لړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخري موقع طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشي کړي تر هغه مذاکراتو کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیل کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام ماتوشي، د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ورسره به ډېرې مسلې ختمی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون لیکي کچر ته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پر اوستلو کې ناکام شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. الجزیرا لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد په روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پریز یې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا نه اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخت دریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادري د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته ونښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادري د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانې لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې ریښتونی او بې پرې واوسي او پرېنږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
دا هارون باچا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ته ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویاند د یکشنبې پرست مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې دا مهال د یادې پروژې په اړوند مسؤول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیه ساپی نور تفصیل دروي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د چاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مخته ځي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د چاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نل لیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د چاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دیني عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د چاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2016 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د چاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړی. د چاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درست است که چالش های در مسیری وجود دارند، اما اگر اراده وجود
سمه ده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړې شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د چاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي.
مشال لیډیو تاسو د ناجیا صاحبي رپورټ مو اورېده. اورېدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د سولې په لور. دا خپرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راسه چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې درو راو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی به د خپرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم.
د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان د انډونیزیا دلته سیما له هر چا سره کتلی دي، له هغو څه مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی ده، لامې د دوی ژبه زده کړې ده، لامه له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. ما دوی انځورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انځورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به یو مایشګاه جوړه کړمه. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن و ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پوهنتون له ګالري سره، د پوهنتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا د سولې په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ، د دوو مختلفو قومونو، د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده، زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، چې افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرې شته او له د دې په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوبه مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا له هغه وروسته کله چې له 12 خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عملته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنف پورې وو. عمله 14 سنف پورې چې مالته کار وکړي، له هغه وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنی کار بلی. نو تاسو څنګه ایثار صاحب، د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي، دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر نه زوروي، ځکه زه خپله په یو زما پلار امام و، زما ورور امام و، او دغه سي نور خلکو. مثلا زموږ خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې،
دغه خلق دغه سی امام او د دین خلق مثلا عالمان او دا براتل چیز ما کارونه دې قتل او ما ته دې تل دې دا راته چې الکه دا ودروه د حرام ده او دا دا ده او دا دا ده نو تر دې ځای چې را رسېدل مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کاله کار کړی ده هغه ډېر په ستونزو سره ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېدم راته ویل به چې او نقاشي کوې دا څه کوې دا څه کار ده خو ورته قرآن ووایه ورته دا ووایه د آخرت دغه به دې شي خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ م کوه خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده ما ته یو مقدس کار ده ځکه د هنر له لارې زه کولی شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه زړونه ډک یا کولی شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم کولی شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهي ده کینه زموږ تباهي ده راځي چې یو ځای شو راځي چې نور سولې ته مخه کړو
سر صاحب مخکې مو څه پلان دی آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي
مخکې ما یو کورس درلود یو غوړ کورس مې درلود تقریبا 250 شاګردان مې درته روزل کابل کې اغه چې لغه ز اخلاص مې سره نه مده ته نو ان شاء الله چې کله له پانتون څخه خلاص شوم د لسانس دورې څخه خلاص شوم ان شاء الله کابل ته ولاړم نو کچیرته مې امکانات پیدا شوز ما خو تر خپل حد تر خپل دغه امکانات پوری به ان شاء الله کوشش تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم شخصي پانتون جوړ کړم زه کله دې زه د سی سیستم د تدریس سیستم به ان شاء الله ولا بلزان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله ته به خلکو ته د چي پانتون لا مثلا تر نومري قدم کې او انسټیټیوټ کې له مې ان شاء الله دوی ورسره کار واخی د بکری کې او کې په دې کې به تنا نقاشینه په دې کې به خطاطي هم وی
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ افغان حکومت لیبی لسیز راهسي کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلې نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
کته هم وړاندې زینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خولې وا چې ګواکې افغان حکومت بل طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د خزو پر حقونو سترګې پټی کړي خو اجرایی رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځې په کابل کې د مارچ د 8مې یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه شمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختې کې خداوند حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای ما کړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
ما به خاطر رنګ آمیزی نباید جزء
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وساختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووځو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیرې میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شعر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آماده کوي چې تحول راولي. خو یو قومندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر من ژور یم، د جګړو باندې مین له جګړو موړ یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واقعي د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژنې، اوس د خپلو ماشومانو په خطر یم، ډېر افسوس دی وروسته یې کړو بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي، بهر ستړي ته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې دي، آسمان به مې د ستورو خزانې دي.
او اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
بلال خو غازانا د ملالی قربانا، د بلال خو غازانا د ملالی قربانا، زما مینې زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینې زما زانا خاستا افغانستانا، د بلال خو غازانا د ملالی قربانا، شان بد سرگنشی کل شان بد سرگنشی پخندا بدر تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے کمونا د
رب بیا سر پیوند شی دا بیلتون دی تره تم شی لوی ملت شی لوی افغانا زما مینه زما زانا خشتا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا دا ملالی قربانا ظالم